څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد صدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمانداني د مشر څرګندونې لرو چې طالبان په افغانستان کې د شخړو په زیاتېدو او په هدفي وژنو تورن کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
سلام. د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ائتلافي دولت د جوړیدو په اړه د روسیې د ځانګړي استازي وړاندیز رد کړی دی. محمد محقق وایي طالبانو تر اوسه د بین الافغاني خبرو دوام ته هیڅ راز لیوالتیا نه ده ښودلې او په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو روسي چارواکي لخوا په افغانستان کې د ائتلافي انتقالي دولت د جوړیدو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف تیره سه شنبه له سپوتنیک خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په لومړي ګام کې یو ائتلافي دولت ته چې د دواړو خواوو د کنټرول توان او ځواک ولري اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو د قبولوف د او نورو څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د نوموړي ویناوي د افغانستان له واقعیتونو سره سمون نه لري او په ځینو برخو کې د روسیې د دولت له رسمي دریځ سره هم په تناقض کې دي. په بیان کې همداراز راغلي قبولوف د هغې ډلې د ځواک په علم اړه مبالغه کړې چې په روسیه کې هم ممنوع اعلان شوی. د بهرنیو چارو وزارت اشاره د طالبانو ډلې ته وه. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه ده لیدلې. ښاغلی محقق په دې اړه نن له ازادۍ راډیو سره خبرې وکړې.
اوزار ډیر روشانه نه راته ښکاري. د دولت مرکه چی پلاوی دوه ځلې دوهې ته ولاړ. یو ځل درې میاشتې او بل ځل څه باندې یوه میاشت هلته پاتې شو. خو د طالبانو لخوا مذاکراتو ته هیڅ راز لیوالتیا ونه لیدل شوه.
له یوې میاشتې ډېره موده ده چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله په ټپه ولاړه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یوه عادي خبره ده. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان وایي طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤل دي. جنرال کینت مکنزی پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې داعش ډلې هم یو شمیر حملې کړي خو د په وینا د هغوی حملې د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي و چې طالبانو په خپلو حملو کې زیاتوالی راوستی. طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او په لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوې موافقې پر موادو یې عمل کړی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. واشنگتن له ایران سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د یو اقدام په ترڅ کې ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقه په اړه له تهران سره خبرو ته چمتو دی. سپینې ماڼۍ پرون پنځشنبه همدراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خبر ورکړ چې د هغو میکانیزمونو طرحې فسخه کړي دي چې پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و او ټینګار یې کاوه چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول پخواني بندیزونه باید له سره ولګول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر ریچارډ میلرز او بخی ریچارډ میل ډیره بخښنه غواړم. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر ریچارډ میلز په یو لیک کې ویلي هغه بندیزونه چې باید په اګست میاشت کې بیا لګول شوي وای لغوه شوي. وروستي اقدامات د واشنگټن او تهران په اړیکو کې د بدلون ښکارندوی کوي. له بلې خوا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي. جنرال کینت مکنزی منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون خبریالانو ته وویل پاوز غواړي د اوسنیو اډو له بندولو پرته هم دا توان ولري چې د کړکیچ د زیاتېدو په حالت کې د عملیاتو لپاره له نورو اډو هم کار واخلي. د ناتو عمومي منشي وایي وبخې د ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ وای د ناتو د دفاع وزیرانو په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې عراق ته د درنیم زره سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناتو روزنیز پروګرام پراخ کړي. ښاغلی ستلتنبرګ پرون پنځشنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له دې اقدام سره به په عراق کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر له 500 to 4000 ته لوړ شي. هغه زیاته کړه
موش پریکړه وکړه چې په عراق کې د ناتو روزنیز ماموریت پراخ کړو څو د عراقي ځواکونو چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي او د داعش ډلې د ستنېدو مخه نیسي ملاتړ وکړي.
د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې پر ضد بری اعلان کړه او وروستۍ خبر په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د سایټ په نوم د تروریستي ډلو د آنلاین فعالیتونو د څارونکو ډلې د راپور له مخې د سرتیري د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په هغو 314 کې ووژل شول چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا پلان شوي وو. د راپور له مخې دې ډلې د جاسوسۍ په تور د یو سړي سر هم پرې کړی دی. تونس په 2018 کال کې د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي له لرې کېدو وروسته د توندلارو اسلامي ډلو د حملو له څپې سره مخامخ دی.
د خبرونې په دوام، د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال مکینزی طالبان تورنوي چې د افغانستان په شارونو کې په هدفي وژنو کې لاس لري. افغان حکومت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي پر دې وړاندیز خبرګون ښکاره کړی چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانستل شو.
د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي.
دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو امر شوی.
د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتاری وارنټ ایشو کړی.
د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ سنت کام مشر وی طالبان په ښکاره ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. د جنرال کین مکینزی تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړی وو. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو. دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیاتې دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپلو شریکانو سره تعقیبوو.
خود امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال کینت مکینزی په مشخص ډول طالبان یاد کړي او په شارونو کې د هدفي وژنو عاملان هم طالبان بللی دي. د جنرال مکینزی د دې سرګندونو جزئیات له کابل پرې راپور کړي.
امریکا یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل بللی. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانی مشر تیر ورځ منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالي زیات کړی. جنرال مک مکینزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغه ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمه رنګه دي. مک مکینزی زیاته کړې چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مک مکینزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه. د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته پیښ دی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندانه ویلي وو چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. افغان حکومت په وار وار طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمیو په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. تازه طالبانو د دغه امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تاوتریخوالي او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا تیره ورځ خبریالانو ته ویلي طالب مشرانو خپلو قمندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبی کې د خپلې جګړې ټول تمرکز د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر امنیتي سلاکار وایي د ناټو دفاع وزیرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پریکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نه شي. د حاجي محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړې پر بنسټ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډېدلې ده. له کابله راپور لرو.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو له بې پریکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي ښایي و ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجي محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې ډیر هیله بښونکې نه بولي.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچي پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
تاکل سبی و چې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي، خو د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ د دغه غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه شوه. د نوموړي په خبره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ناټو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه سوې وه. د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوي هوکړې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د بامفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغې هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 1000 پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوې هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2500 ته راکم کړ.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د پاکستان په ستر شهر کراچي کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو امر کړی دی، خو مخکې تر دې چې دې راپور ته ورشو د افغانستان عکس العمل راخلو. افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف حق څرګندونو چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه یې کړي د افغان حکومت توند عکس العمل پارولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ له سپوتنیک خبری آژانس سره د زمیر کابلوف د وروستي مرکې جنټیکي د افغانستان د واقعیتونو خلاف بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې زمیر کابلوف دا مهال په پاکستان کې د یو هڅه کوي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په ماسکو کې د افغانستان په اړه د 5 هیوادونو په ګډون د یوې مشورتي ناستې جوړېدو لپاره د اسلام آباد ملاتړ خپل کړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي ضمیر قبلو په خپلې وروستۍ مرکه کې ځینې داسې څرګندونې کړي چې په وینا یې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو او خپله د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. ضمیر قبلو په دې مرکه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت وړاندیز کړی دی او دا یې د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یوه کلاسیکه حل چاره بللې. د نوموړي په وینا په اول پړاو کې یو ائتلافي دولت ته اړتیا ده چې د دواړو لورو د کنټرول وړتیا ولري او یو بل مهار کړي چې د قبلو په وینا ورپسې به یو حاکم دولت جوړیږي چې د ډېرې ستونزې به هواروي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ښاغلي قبلوف لخوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي افغانانو ته پرېښودل شي دې سره په تضاد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې زموږ خلک د دې حق او توان لري سو د ولس په ازاده اراده د اساسي قانون سره سم د انتخاباتو له لارې د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ضمیر قبلوف د طالبانو په غټ خودلو تورن کړي او د دوه وروستۍ مرکې په اړه ویلي د یوې داسې ډلې چې په روسیه کې پرې بندیز لګېدلې نه توجیه کیدونکي غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارۍ او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د پخوانیو اعلامیو سره په تناقض کې دي او د روسیې او افغانستان د ګټو سره سمون نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روسیې په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د افغان دولت ډیپلوماټیکو اړیکو یادونه شوي، په ملګرو ملتونو کې د افغان دولت رسمي غړیتوب یادونه هم شوي او ویلي دي چې دوی د یو مسؤل دولت په توګه خپلې نړیوالې ژمنې عملي کوي. په اعلامیه کې د ضمیر قبلو څرګندونو ته په اشاره زیاته شوي چې نشي کې د یو مسؤل دولت له یوې داسې ډلې سره په یوه سطحه وګڼل شي چې د اعلامیې په وینا ترهګرو سره څرګندې اړیکې لري، د روسیې دولت پې ممنوعیت لګولې، خپل خلک د دې اعلامیې په وینا د واک او د خپلولو لپاره وژني او د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړي چې وایي طالبانو له خپل اړخه د امریکا سره کړې هوکړې ته بې عیبه او نقصه پابندي ښودلې ده او سربیره پر دې چې د قبلو په وینا امریکایانو پرې وخت په وخت بریدونه کړي خو دوی یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژلی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبانو د دې هوکړې لږ تر لږه څلور مهمې ژمنې چې د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره اړیکې پرې کول، د معنا لرونکو خبرو دوام او جګړې ته د خوشو بندیانو نستنېدل دي دا یې ماتې کړي دي. په اعلامیه کې همدارنګه د ضمیر قبلو په هغه څرګندونې هم ننګول شوي دي چې طالبان یې یوه خپلواکه او ملي ډله بللې ده، ویلي دي چې خپله په همدې مرکه کې د روسیې د ځانګړي استازي ویلي چې طالبان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. همدارنګه په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان د روسیې له فدراسیون سره ښې اړیکې لري، غواړي د افغانستان په سوله کې د دې هیواد همکاري غواړي او هیله لري چې له دوی سره د روسیا د یو مسؤل دولت په توګه چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو اونۍ مخکې مسکو ته سفر کړی و او ټاکل شوی ده چې په نږدې ورځو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرم مسکو ته ولاړ شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان په ستر ښار کراچي کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د یو شمېر مشرانو د نیولو امر کړی دی. دا غوښتنه د دې غورځنګ د زنداني مشر علي وزیر د محاکمې پر مهال وشوه. علي وزیر په کراچي کې د دسمبر په شپږمه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غونډې پر مهال د پاکستان د دولت پر ضد د خبرو له امله نیول شوی دی. له کراچۍ د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د محقق او د قومي سملې غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو مرګرو په اتلسمه فروری په زندان کې دننه د قضیې اورېدنه وشوه. د بلې اورېدنې دپاره د مارچ نهمه نیټه ورکړې شوه. په قضیه کې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنا ایجاز، یاسین، سفیان او د نورو مرګرو د گرفتاری ورنګ جاری کړی دی. د قضیه اوریدنو وروسته د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ ویل چې عدالت د پی ټی ایم د نورو غړو د گرفتاری لپاره ورنګ جاری کړی دی.
په جیل کې دنه چې کم جوډیشل کمپلیکس ته هغه پنځادات د دهشتګردۍ عدالت کې علي وزیر د کیس تاریخ او علي وزیر د جیل نه راوسته او نور کم پنځه کسان چې په ضمانت او هغه کې سلور کسان حاضر وو. د علي وزیر په کیس کې د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتاری وارنٹ ایشو کړی دی او راتلون کې تاریخ 9 مارچ شو.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړه چې په قضیه کې پولیس داوه لري چې د دسمبر په شپږمه د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وي او په 1 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو لخوا په مقدمه کې د دوی نمونه هم شامل دي. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ پنځه غړي محمد طاهر، نعمت الله، ابراهیم خان، محمد سرور او جاوید رحیم د جنوري په 1.5 د سوراب بورډ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی د علي وزیر د نیولي کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د علي وزیر سره په دغه مقدمه کې د کراچۍ غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، بصیر الله، شیر ایوب او حسن الله د ترهرګرۍ ضد عدالت د فروری په 3 په ضمانت خوشی کېدو امر کړی وو. خو بیا دغه کسان په 13 فروری د زندان نه خوشی کړل شو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولی شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژل شوي ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر یې د سند صوبې د پولیسو په وینا نیولی دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ د تیر کال د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړی دی. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دا تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورني غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې دوی د سوله ییزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورني غورځنګ د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. پښتون ژغورني غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 13.5 نیولې شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 15 جمعه ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمعه او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کم کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اتمي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی او په عین حال کې په نیویارک چې د ملګرو ملتو مقر په کې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتک محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13 همداراز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیستی چې د ډونالډ ټرمپ حکومت اجرا کړی وو او پر اساس یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دې تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اتمي موافقې په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اتمي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړې شوې ده چې که ایران د خپلو ژمنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځنډول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوی په یو لیکي د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخي یو امریکایي چارواکي پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي کله چې په امنیت شورا کې د یوې په وړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اتمي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماټیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمعه او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس دا څرګندونې د پاریس په کوربتوب د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بندنیو چارو وزیرانو سره له یوې آنلاین غونډې وروسته وکړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پکتیا کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانیستل شوی او ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې له لوري یو ماشین مریخ ته استول شوی دی چې د مریخ پر غولي کښېناستلی دی. خو مخکې تر دې چې د راپورونو ته مخه کړو، د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو. البته دا یادونه وکړم چې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو پر ږغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
ولایت د غورماشي ولسوالۍ خبره کوم. موږ په ولایت ولسوالۍ کې وریا نه ده سوی، ساروي مو د مرګ سره مخ دي. واښه ستانه شی ستاسو موږ هغه د درلوړ مقام پورې ورسېږي. موږ سره مرستې کومکونه اوسي. موږ الله د مر په لا چې ننګور کورونه وکړي مو ولاړې راته اوس هغه هم نارې و چې موږ ته شی نه ماسر کې. وسلام.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ دا چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکي بنري او همیشه د مرزونو سره لاس او ګریوان یله مودا دا چې زمونږ د اواز لوړ پلو چارواکو ته ورسوي چې د مظلوم ولس نه مشکل حل او فصل کې ډېره مهرباني او سلام په احترام.
باید تر لوړ پلو چارواکو ورسوي تر څو دغه اجرات وکړي. وسلام.
زه د سپین بورډ له ولسوالۍ زنګ وم. دغه د ملي اخترخان هر شی چې راوتلی مسجد شی حمد الله سره سوي دغه زما غږ دی او د پلو چارواکو. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خپرو. اوس پر راشوي وي جالبې موضوع ته. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشین پر مریخ کښېناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سرې سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نه شته. د ناسا ماشین د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولي ښکته شو او د سي مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین اووه میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتره واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نه شته.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او ولادي به مو هم خبر کړو چې په پکتیا کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانستل شوی دی. یو شمېر کسان لدی خوشتي او ځینې کسان تشویش لري چې آیا دغه مرکز لکه څنګه چې کوم بشمنې کوي هغه به عملي کړي او کبه یې عملي نکړي. نو مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې شوې دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو روسي چارواکي لخوا په افغانستان کې د ائتلافي انتقالي دولت د جوړېدو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي تیره سه شنبه له سپوتنیک خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په لومړي ګام کې یو ائتلافي دولت چې د دواړو لورو د کنټرول توان او ځواک ولري اړتیا لري. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوي تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه ده لیدلې. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان وایي چې طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤل دي. جنرال کینت مکنزی ویلي چې داعش ډلې هم یو شمېر حملې کړي، خو د ده په وینا د هغوی بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. واشنگتن له ایران سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د یو اقدام په ترڅ کې ویلي چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه له تهران سره خبرو ته چمتو دی. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د ناټو د دفاع وزیرانو په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې عراق ته د 3500 سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناټو روزنیز پروګرام پراخ کړي او په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه.
په پکتیا کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانستل شوی چې په دې کې ټول د حکومت لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین په یو سالون کې تر یو چتر لاندې کښېني او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي وایي له دې سره به نه یوازې د خلکو د کارونو په اجرا کې چټکي رامنځته شي، بلکې تر ډېره به د فساد مخه هم نیول شوي وي. خو ځینې کسان پر دې ژمنو شک کوي. له سیمې راپور لرو.
په پکتیا کې د اداري لګښتونو د کمښت، روڼوالي، د فساد د مخنیوي، د کارونو د اغیزمنتوب، لشته امکاناتو د ښې استفادې او د کارونو د چټکتیا په موخه د ښې حکومتوالۍ مرکز جوړ شوی. د ښې حکومتوالۍ د خدمتونو په دې مرکز کې د ولایت له والي نیولې بیا د دفترونو تر ټیټ رتبه مامورینو پورې ټول په یو لوی سالون کې تر یو چتر لاندې کار کوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د دې مرکز د جوړېدو څخه یې موخه ولسته په خدمتونو کې د پوره اسانتیاو رامنځته کېدل. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی آزاده رادیو ته په دې اړه وویل
ټول مامورین زما او د مرستیال او رئیسانو په ګډون باندې به دوی د ولس خدمت کوي. د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي، شفافیت راځي، د فساد مخه نیول کیږي، مؤثریت راځي، د موجوده امکاناتو نه ښه ګټه پورته کول کیږي او د خدماتو په وړاندې کولو کې چټکتیا رامنځته کیږي چې دا د دې مرکز ډیری مهمه ګټه ده.
د پکتیا اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي د دغه مرکز جوړیدل ګټور بولیا وایي چې د خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا او رامنځته کول پر دولت د خلکو باور زیاتوي. د ګردیز خار اوسیدونکو عبدالرحیم وایي
دا د خلکو د پاره سمخه لاس ورځي یا هفته خلک سرګردانه بده شوبات ګرځیدل اوس هغه یا هفته کار په البته په یو ساعت کې ان شاء الله خلاصيږي. د پکتیاوالو لپاره د ټولو څوک مامورین دي او څوک مشکل لري د په ټولو لپاره الحمدلله د سہولت فضا برابر کړی ده.
د ګردې سړې ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ابراهیم اموي دوی بچ مخ کې ډیر وړ کار پسې ګرځي سراغلل درې ورځې به کار نه خلاصېده. نو اوس دا ټول کار په نیم ساعت کې اجرا کیږي.
نن په دا چې جوړ شو الحمدلله د درې ورځې کور په نیمه ګام تک وشي د مامورینو نرون ساتر ولی سي پرې دا کور دلته په یو ساعت نه پیومنده اجرا شي. دغه دا ګټه د دغه نه میډر خوشحالي د ډېره مننه خبره ده.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي بیا غواړي چې دغه مرکز کې د جوړ شوي سیستم د اهدافو او د چارواکو د ژمنو سره سم د عمل وشي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی وایي
په د تاشکند کې ما شپږ میاشتې تېرې کړې. یو دوی منزله هغه یې تعمیر و د ټولو وزارتو په همدا یو تعمیر کې کار کولو، یعنی خلکو ته مشکل نه و. نو که د موږ دغه ریاستونه په یو ځای کې ټول مکمل داسې سره راغونډ شي، کار یو ځای شروع کړي، خدمات وړاندې کړي، دولتي خدمات، زه فکر کوم چې خلکو ته نوره سهولت هم میسر کیږي.
د ولایتي شورا بل غړی محمد رحمان قادری وایي دا باید په نوم او یا په رسنیو کې د تبلیغات په موخه د ښې حکومتوالۍ مرکز نه وي، بلکې خدمتونه دې خلکو ته محسوس او څرګند وي.
د دوی ژمنتیا مهمه ده. کله چې یو مامور ځي خپل ټاکلي وخت باندې او بیرته ټاکلي وخت باندې رخصت کیږي، او لکه څنګه چې په یاد مرکز کې د ولایت په کچه باندې رهبری هم شتون لري، یعنی والی او معاون هم شتون لري، نو هیله من یو چې دغه مرکز کې د خلکو خدمات د خلکو هغه مربوطه روزمره کارونه د خنډ او ځنډ سره مخامخ نه شي، په خپل وخت باندې خلاص شي. ول فساد تنها دا نه ده چې پیسې واخیستل شي، فساد دا هم ده چې یو نفر دولتي معاش او امکانات نه استفاده کوي، ول دی په خپل وخت باندې مامورینو د خلکو د مراجعینو کار نه خلاصوي، دا خپل فساد ده.
د پکتیا مخ کې په خوست او لوګر کې هم دا ډول مرکزونه جوړ شي وو چې بیا د کورونا وبا د خبرېدو له کبله فعالیتونه ټکنی شول، او مامورین اړ شول چې د روغتیا پالو د لارښوونو سره سم د ګڼګونې د مخنیوي لپاره خپلو پخوانیو دفترونو ته ولاړ شي. معلومه به شي چې پکتیا کې د دغه نوي جوړ شوي مرکز فعالیتونه څومره دوام کوي، او د خلکو رضایت به دوامداره وساتل شي او کنه.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونو ترنو مينوالو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو سوي ده. هیله کوم چې په غور سره یې واوري، او په دې خبرونه کې د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې دي، نظریه مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي، نو غواړم چې همدا پیغامونه په پاره پسې ډول درته خبره کړم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه احمد جان د تهران، د ایران د تهران څخه تاسو ته پیغام پریږم. ما د افغانستان د سفارت او د شیخ غنی څخه دایې لرم چې موږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زه ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو په تماس کې یم. دا غدې لمند غنم چې قشیږي باریږي، زید کندهار په خوا باندې کندهار خلا په صورت مشکل کور دی، لکه پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې او پاکستان ته خپل د می وجاړه زده بل پر در ولاړنو. دا باید راګیر سی خپل مساکینو په کرا یو من غنم په دریا سو کالدار دین را مسکینانه د کم ده کی زما د چا واکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي، راګیري کې تر څو خپل په کور کې ارزاني جوړ کړي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اسم الله خوشالم د هلمند ولایت بودان څخه کې درنه ولرم. دلته دا غنم کوګوره د حکومت په ملرنه نه وته کې، دا غنم ورځ ورځ پوته کې مخوران درنګ دي چې دا غنم دې پریږدي نور ځایو ته ځي. اوره د خپل د هلمند خلک پراکټي بیا جوړ لاشي نور ولایت وته. د هلمند خلک ګره وږي وته ځناس دي، من په درې سو کال دا د خلک ګره دار کم نه چلی دا ملنګان دا ول د حکومت سره په ملرنه نه وته کې هله د چې حکومت دې ته په ملرنه وته.
لکه د هر ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتونه. دا زمز غنم چې په هلمند د بلا وته نو چې سیمه دي، دا تجاران تم د لاسه تلران ته د سیمه پاکستان ته اړي الته په پاکستان کې ملخانو کوشتو ته ډیر دا تاوان نقصان رسول دي. وخت دا زمز غنم ګر دوړي روان دي چلوي. دا زمز سره کوم غل حکومت یو دی، حکومت مې ایران سیسی په جیب کې د پولیس راشي بالا چې د سړي سر د چا سفر ورسخي هغه د سړي د سر سره پورس باندې خاص نه څه داسې یو پورته بچي خدای پر مخ باندې راوستلې د خدای له نور پر مخ باندې څه کوي د ورو یوه ګولۍ نو څه په څلور زره کلدارې باندې رانیسو د خدای پار دي او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته هغه داخوا پر مخ باندې بیا په بچند بیا باندې خرڅوي ډېر نږدې سپایاتي حکومت چې دا اوس د افغانستان خصې سوڅۍ د ولاکو پر راغلي هر پولیس چې پیسې ورکړي د پولیسو کار ګرد د پیسو سره دي نور قانون نانو نه شی نه مراتي چې د سړي سر دي په لاس کې پیسې ورکړي بالا د سړي د سره سره دي زما د لوړ پورو چارواکو څخه دغه ویلو امید دانې خواهش دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګي د خپل د وطن پارو غریب خلکو وګو د داسې جنت د خدای او د قرآن ورو ته دي وګورې نور مو وخت نه مسم وسلام
چې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه راغه خبره کوم د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چړو کې هیڅوک نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د څه راځي چې وګورې وا په تاسو پر اسمان بل پر چراند موږ دا غواړو چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي چې دا منځ کې امنیت سم شي د شنو چې دا وښي دا نن سات نه کیږي چې مسلمانان څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راولاس په چړو ولي ته مسلمان زما غاوري زما دا پیغام دي تر مسلمان پر ورزي وسلام په احترام
رانه دغه دی چې دا خلک دغه اعلانونه کوي او دوی ته یې کوي پلان کوي د ستان کوي دا شته چې ذاتی په ټول علم ولایت کې نه څه روډي ورته نه چا دی ونه نه کوم کړی دی کراغلی خپل دغه انجنیرانو دغه ملتان سره پرې نو لري چې چا چی چې نه دی ورته
السلام علیکم دې مې اعلان د کندهار د ولایت نه سماعت سره نیول دي ما د ذاتی راډیو کارکونکو سره یې نو خواهش دي چې د مو پیغام د لوړ شاروک پر ورسېږي موږ راغلي د شموز دلته په کندهار کولو ورګ شي مربوطي ګام دوه مدرې ما میاشي چې موږ نن ما شو چارا کړی دی او موږ موږ ګام ته وکړي اول ته ناری وی خلک د ازمر مشران چې وزارت دفاع داس دی او ملي اردو داس دی او ماشونه پر وخت ورکول کیږي د موږ کولو د کلو ته دی او ته کیږي چې ماشو کول سوی دی او موږ دا درې ما میاشي وړاندې چې موږ ته ما چارا کړی دی او موږ ګام ته وکړي د ازادي راځي ښه ډیر مننه سلام
السلام علیکم د کندهار د محمد سفر زنګ دوستو مزمر مشکل لري زما ایبه ما او تلور کار مې کې په محبت کې بنځه ما د مې ماش ما ته نه راکې کټ نوم لرم دا څنګه هم نشته السلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر د ابراهیم جاهر مانی امریکا نه د هلمند ولایت د مشکلګا سره کې کړی دا ورو ما پیغام دا لور چې دا خلک دی په دا کرونا وایرس باندې تشخن نه وي دوی دی دا کرنټین مراد کې کرنټین دي چې دا خلک په کورو کې کرونا دي دی ونی چې ماسک دي کار واخه ته چې د دشکر څخه دي کار واخه ته چې یو بل درو بل څه دي لري وو چې 2 متر فاصله باید ونی چې یو دروازې ته چې یو لاس څه کوي هغه دې څوک لاس نه وروړي دا کړه خلک یو خاص څه څه لري وروړي دا کړه نو هغه زمونه دې ته ولې چې کله ویل نو دا یې څه پیغام ټول د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا یې پیغام وروړي چې کورنۍ دې دې چې کورنۍ په خپل لري کورنۍ سره خبرونه شاورې دې کړې دا
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
بل السلام علیکم وروخه جوړی مری شو نه و خلک تیرګي د ازادي ټول کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم نو ما اباسینګ دی بالا هڅ کې مې ورسواله نه اورورا 13 روزه د روزې په بنزم باندې زموږ پلار شهیدان شو او موږ د نګرار ولایت کزو او زو بس موږ ته کله یو باندې کله بل باندې کوي او نشتینه هغه یو لګر په شهیدان سره کومه دیګه مو سره ځانې شوی بعد مو سره کومه کوم شمول کرځو او کرځاله ویتمان نه بغاړه وی الا دا الله په خاطر باندې موږ سره باید کومه کوکړ السلام
سلام دې وروره جوړې په خیره 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 تي زده المن ولایت څخه خبره کوم مزه دغه ترانسپورت څخه مخکې په دې پیښه حصله انا اوس د رات څخه د ترانسپورټونو د خپل د فندار څخه په خنچي څخه لري
اوس موږ په کندهار کې مخکې په هرات کې مخکې زموږ څخه درې زره اته سوه چې دوه کتابچه به مو درلودله درې زره اته سوه غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه اته زره دوه سوه د چا څخه شپږ زره اته سوه دونه روپۍ اخلي اوس دغه موږ ته نه معلومېږي چې دغه هم د حکومت یو کار دی او که د شرکتو والا زموږ ته اخلي دغه معلومات چې موږ ته تر هغه یو ځای پورې زموږ خبره ورسېږي دغه معلومات موږ ته وسي خو د ترانسپورټونه مخکې خو ترانسپورټ و کتابچه به موږ ورړله خلاصه به یې کړله درې زره شپږ سوه درې زره اته سوه افغانۍ به غوښتلې اوس اته زره دوه سوه د چا څخه اووه زره دوه سوه بس داسې اخلي اوس موږ ته نه معلومېږي چې دا اوس څوک اخلي څه رقم یې اخلي خو به دا شرکتو والا موږ ته دا پرچه راکوي دغه روپۍ زموږ ته اخلي نو دغه معلومات که موږ ته وسي سیره السلام علیکم
السلام علیکم عبدالحدی ما د هلمند ولایت خبر سره خدمتیم په هلمند ولایت کې د روغتیایي کلینیکونه ټوله د اقتصاد کړی دي کاري اقتصاد یې کړی دي باندې خلک مشکلات چې دي د هغوی د خپل معاش ته نه اخیستلو په خاطر اقتصاد کړی دي هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پوړي چارواکي یې واوري تر څو د خلکو غم وخوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیا